درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې اوري طالبان وای په کابل کې د پاسپورت پر دفتر د انتحاري حمله مخنیولې. کابل شاریان د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي.
سی برقونه له سهار نه سیزي یو ساعت یا دوه ساعته سی ماسپښین راځي، بیا هم نه زیاتي وخت آتش په برقونه نه وي.
په کندوز کې د دالنخودو د پروسس فابریکه جوړه شوې.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته. ایران ته چی کوو چې دغه فابریکه جوړه شي؟ موږ به ایران کې چی کوو؟
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم دغه لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالتو هم ګټه موکي، هم زمون کار هم پوه چي.
په اورزګان کې ځینو خلکو په جماعت کې په جمل مونز پریشه.
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې منز په صحیح طریقه توشي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان وایي په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخنیولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام وستایو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته دی یو انتحاري برید مخه نیولې ده. دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی آزادی رادیو ته وکړه.
انتحاري غوښتلې چې د پاسپورت ریاست ته د نن نه نوځي او مراجعینو ته نقصان ورسوي، نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د د په مرکز را د ټول حمله پایته ورسیده. نور تلپات نه لري الحمدلله، د چا لاس او ګوتم نه دی نشوي، صرف انتحاري په ځای کې پروت دی، هغه د منځ تللی دی او نور مسله هیڅ نشو نقصان نه لري.
یو شمیر رسنیو بیا د عیني شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخته د یوې چاودنی او وروسته د ډزو خبر ورکړه. په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شو او هر پنځشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروسته اقدام سایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي. په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه. دیبرا لاینز زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپاله متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. لاینز امریکا ته د وروستي اقدام شاباسه ورکړه. د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست ټویټ کړه. هغه ویلي خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړي. د خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او جواب ورکونکي سازمانونه وتوانیږي د ژوند ژغورنې، د مرستو او نور ملاتړ پراخي بڼې لکه روزنې او غیر سوداګریزي پراختیا اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. پاکستان په جواب کې په 14 په بخنې سره په اولسم اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړ. د افغانستان لوبډلې ته له ننګیالي خان پرته چې 15 منډې وکړې نور اکثر په صفر یا په لسو یا لاغونه په کمن ورو وسوځیدل. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه وه چې په دوبۍ کې ترسره شوه. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کم عمره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عربي اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. هغه د سکای نیوز خبریال ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لویدیز مخاطب کړ او ویې ویل تاسو لویدیزوال باید موږ ته امنیتي تضمین راکړئ له هیڅ ځنډ پرته همدا اوس. پوتین دا خبره نن په خپل کلنی کانفرنس کې داسې وخت وکړه چې د اوکراین له پولو سره نږدې د لسګون زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو لوی کړکیچ رامنځته کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست ته هم اشاره وکړه چې روسي چارواکو دا میاشت د اروپا د امنیتي پالیسیو او حکومتولۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیې د اوکراین له پولو سره په لسګونو زره سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منی کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. او د پاکستان تر واکلاندې کشمیر چارواکو پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین پر ورتګ بندیز لګولی. په خبرتیا کې ویل شوي چې پښتین ته په کشمیر کې لاریونونو ته د وینا اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې زیاته شوې چې دا بندیز د دسمبر په 22مه پیل او درې میاشتې دوام کوي. د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې دا بندیز د عامه نظم ساتلو له قانون سره سم لګولی دی. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي غورزنګ پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د پښتین پر ورتګ بندیز اعلان کړی وو او هلته له د پښتني ګرویګنې کېدلې. منظور پښتین د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د اقدام په غبرګون کې لاڅ نه دی ویلي، خو مخکې ویلي دي چې عامه نظم نه زیانمنوي او د جلسو او ویناګانو هدف یې د حقونو لپاره مبارزه او د پښتنو په سیمو کې له روانو حالاتو څخه د ولسونو خبرول دي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او د آزادی رادیو نور مطالب د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې لوستل شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼه پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې نن د پاسپورت دفتر ته چیرمه چاودنه شوې. طالبان وایي چې یو انتحاري غوښتل چې پر دغه دفتر برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې له پښو غورځولی دی. دا برید په داسې ورځ شوی چې د پاسپورت دفتر یوازې طالبانو ته خدمات وړاندې کوي. د ازادي رادیو خبريال همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی. نور جزئیات په لده څخه واورو، مهرباني کوي.
بل نن په ګرمي ورسته د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري حمله کوونکي مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د پاسپورت ریاست دننه حمله وکړي، خو د دوی وسلوال چلته وو، امنیتی ځواکونه چلته وو، دا غوی لوري مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست ته لمنوتلو نه وړاندې لمنځه وړل شوې ده. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی علمګل حقانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورت ریاست مخته چې کوم امنیتی سرتیری دي، دوی لوړاندې نه تقریبا څکو په خپل دنده کې او لکتر لګه دغه حمله مخه نیول شوې ده. دا په سال کې د پاسپورت ریاست په روسيو کې څو میاشتې لکتر لګه تړلې او ویل کېدل داسې چې د امنیتی ستونزو له کبله تړل شوې ده. دغه سی وی حمله وړاندوینه وړاندې نه شي، وکڅ هم د پاسپورت ریاست مسولین دا خبر نه تایید او دوی وایي چې د تخنیکی ستونزو لامل دغه پاسپورت ریاست تړل شوې او خو ویل کېدل دغه سی د پورسیو کې دا پاسپورت ریاست خلاص شو. نن بیا تر ټولو مهمه دا چې نن د پنځ شنبه ورځ عموما د پاسپورت پر ریاست کې د طالبانو د کورنۍ غړو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. نو دلته چې په طالبانو د کورنۍ غړي نن راټول شي ترڅو پاسپورت واخلي. دوی وایي چې په دې پیښه کې بل هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی، یوازې انتحاري حمله کوونکي پکې لمن ځول شوی دی. د پیښې مسولیت تر دې د محکمې وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. خو له دې نه وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې په بیلابیلو ولایتونو کې کومې حملې چې شوې دي، مسؤلیت یې داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستی.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال و چې د کابل د پاسپورت دفتر مخته د چاودنې په باب معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره لدې چې د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برېښنا رسوي، خو کابل ښاریان د برېښنا له کمښت او نامنظمو پرچاویو شکایت کوي. دوی د برېښنا بې نظمه ویشت هغه ستونزه بولي چې تر اوسه د دوی په باور حل شوی نه ده. په دې موضوع هم راپور لرو.
په کابل ښار کې د برېښنا کموالی او دوامدار پرچوي هغه ستونزه ده چې ډیری خلک یې له امله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانه سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
د برقو په اړه باید تاسو ته ووایم چې موږ ټول په دې ستونزو کې اخته یاستو. کابل کې چې برقونه له سهار نه سیزي، یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي بیا هم نه زیاتي وخت اته شپه برقونه نه وي، نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل چې که په ورځ کې څلور ساعت هم راسي بیا هم ډېر دي، مګم په دې وختو کې زیات که اوسي یو ساعت یا دوه ساعته برقونه وي نو حتی زیاتي وخت شپه هم برقونه نه وي.
د زمي موسم لپایل سره د تیرو کلونو په شان سږ کال هم خلک د برېښنا د برچوي لامل اندېښمن دي. بلخوا د برېښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظم برچوي لیست برابر کړي. هغوی ژمنه کړې وه چې په ټول کابل کې د برېښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړی چې ډېر زر به خپور سي. خو د کابل ښار د اتمې حوزې سیمې اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تر وسه دا لیست نه دی خپور سوی، همدارنګه خلک د برېښنا د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
اوس وخت کې په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودې. دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو، او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر سوی والې نارمل حالت ته یعنی ښه کېدو خواته نه ده تللې. د ژمي په موسم کې دلته د کوم وخت استفاده نه وي، په هغه وخت کې برق زیاتره وخت نه وي.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم وایي چې د برېښنا کموالی خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
د برق نشتون په کابل کې ډیرو خلکو ته مشکلات ایجاد کړي دي. ډېرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمیږي چې هغه د تیلو څخه نشي کولای خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې، هم د عام وګړو لپاره د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي له برق څخه استفاده کوي، د ګازو د ځینې شیانو څخه استفاده نه کوي، نو په همدې خاطر باندې که چېرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي، دغه مسله حل شي، د خلکو لپاره به ډېره ښه وي.
له دې سره د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برېښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برېښنا پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې یوه ډله یې ګمارلې هغو سیمو ته چې زیاته برېښنا مصرفیږي او لوړ لګښت پرې راځي، ستونزه یې ورحل او د برېښنا پرچوي هم منظمی کړي.
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برېښنا د ګرمښت په مخه کاروي، د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برېښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروئ، تر څو موږ وکولای سو هغه سیمې چې برېښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برېښنا ورسو هغوی ته برېښنا ورکو، او دغسې د اوبو د اخیستلو مسله یې حل کړو، نه دا چې اتاقونه او دفاتر او دا څیزونه په ګرم کړو.
د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 200 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میګاواټه دی چې له همدې امله زیاتې پرچوي رامنځته کیږي. په کابل کې د برېښنا د بې نظمۍ او پرچویو په اړه داسې مهال اندېښنې او شکایتونه زیات شوي چې د راپورونو له مخې د افغانستان برېښنا شرکت درې اونۍ مخکې هغو شرکتونو او کسانو ته چې د دغه شرکت پوروړي دي یوه میاشت وخت ورکړی چې د برېښنا پیسې دې تحویل کړي، که نه په خبره یې برېښنا به پرې قطعه او شتمنۍ به یې ترې ضبط شي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمنځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر کسان په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نه ځي. نور حال په دې راپور کې.
الله اکبر.
د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزی جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی علیه منکر د ادارې د وغړي او د یادی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتلا د لمنځکون کشمیر څاندا زکم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطۍ ورته په ګوته کړي. په اروزګان ولایت کې د امرالبالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دیني عالم مولوي یعقوب شرافت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جوماتونو ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اروزګان د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظي غلطیانی په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لپس په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وښیي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالیو کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالیو مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اډ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېر عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امرالبالمعروف نهی علیه منکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکراروي، د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی د نور څخه شرمیږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کیږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي، هر کس چې ورته هغه تنه تنه لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یي.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ژیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی و.
په اروزګان کې مو واوریدل چې یو شمېر خلک له دې درکه شکایت کوي چې طالبان په جماعتونو کې په خلکو لمنځونه له سره تېروي او ورته اصلاح کوي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه تشپنوم یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو لپاره خلکو ته تحصیلي اسناد ورکوي. په دې اړه به هم په راتلونکو خپرونو کې راپور درکړو، خو اوس د غزنی په اړه یو بل راپور لرو. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د غزنی ځینې اوسېدونکي د کورونا پر ضد واکسین نه کوي. دوی وایي چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې راغلي دي چې وایي کورونا د کورونا په واکسین کې دا ډول مواد استعمال شوي دي چې دوی بدن ته ضرر رسوي. دا راپور سره ورو
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی یو شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي، معلومه نه ده دای څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، باج خلک وایي شنو جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي څه داسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتيږي. باج خلک یې کوي او باج یې نه کوي. او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر اخیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د 5 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسینې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي، خو وایي نه ستونزه ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
په دې خاطر د خلک وایي چې کرونا واکسین ځینې ځانونه پېښوي چې لګولی ده، وایي چې لګولی ده او له مشکلاتو سره مخ شوي. دا لاته مالی غو خبرو خلکو خبري واره دي چې موږ ځکه ونه کوو دویس خطر پیشید نو خودس خلکو نظر لنیګه کی واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکي او وژونکي بولي، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
وله هر د خلکو خپل کې دا د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. پوهې ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسي ولې نه لري هغه به نو دوی ته معلوم وي. نو خلک وایي دا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقر ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله یې هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څو کوشش وکړي، باید وی لګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی کوي پیدا ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړي دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بللې ده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ د سیسه او رشخان ګڼي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړي.
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. دا فابریکا څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز، سربیره، بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ته صادروي. نور هل په دې راپور کې
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکې چې موږ جوړه کړې ده، د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز، سربیره، مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 تنو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کو چې دغه فابریکې جوړ شي موږ به ایران کې چی کو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق فعاله دې موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بورو خولې ګنډي. وایي پخوا له بیکاري ځورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته مونږ شل 25 نفر کارګر مونږ دغه ترغلی اسو نه خور لګیا اسو دغه نفقه خور مونږ لرو. مونږ غواړو د دولت نه چې دغه مونږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي، دغه ټول خپل مونږ اساسه پیشرفته چې مونږ تاسو ټول په کار شو، کار مونږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادزادوي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برېښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق زینو تخفیف دادیم که از 12.5 افغانی مصرف برق
د برېښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو د یو کیلو واټ برېښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس و افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابروو. په دې فابریکې کې زیات شمېر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د فابریکې د جوړېدو له کبله لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. خو په کونړ کې د شیدو د راټولولو یو صنعتي مرکز، بلکې درې صنعتي مرکزونه جوړ شوي دي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کېږي. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه پکې جوړ شوي، اوسیدونکي او مالداران یې شکایت کوي چې نه پوهېږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار واخیستلی شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوي، نږدې 11 میلیون افغانۍ لګول شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیز ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ازیم ورکو تاوانونه هم پکې وکړو او د علاقې ته هم خیر ورسیږي او موږ ته هم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټول راوړي. نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بې کاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، د وطني غواګانې 3 کیلو دغه کاریږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی چې خلک د دې کار سمبالت کړو، هم ګټه هم وکړي، هم زمونږ کار هم پرې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو، ځکه دې اوسه موږ سره وعدې کړې چې تاسو لپاره 2 میاشتې ټریننګ، 3 میاشتې ټریننګ درکوو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته 2 مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موساتو کومک وکړو، نه دولت وکړو. دی موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرکو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کېږي. تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی هم ونه شول. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ خو کېټیږونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې پې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دخ کېږي کنه.
هغه وایي داسې پرېکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي، او همداراز پاتې 2 مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډېری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بېلابېلو ادارو دروازې ټکولې، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالداری وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوی چې له یو پلبه ورسره د څاروي ولرونکو اقتصاد وغوړیږي او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د موسسات لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي. نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي او زموږ په ټولنه کې به سوی تغذیه پخر تنگدستی کشا راټیټه شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنۍ مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
طالبان وایي په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخ ته د یو انتحاري برید مخه نیولې ده. د افغانستان د هندوانو او سکانو استازو نن په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلي دي. هندوانو له طالب چارواکو غوښتي چې د دوی غصب شوې ځمکې او کورونه بیرته ورستنې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي.
لنو لسو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې د کرکټ په 50 اوریزه آسیایی جام کې نن په خپل لومړی لوب کې د پاکستان په وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل په نننۍ لوب کې 5 افغان لوبډلې وګټله او توپ وهنه پیل کړه. په دغه 50 اوریزه لوب کې لنو لس کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې وکول شول چې په درويشتو اورونو کې د خپل ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره پاکستان ته د 350 منډو هدف وټاکي. پاکستانی لوبډلې کولای شول چې د لوبي په ولسم اور کې د شپږو لوبغاړو په لاس ورکولو سره ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. خاغلی هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې نور احمد 3 وکټې، بلال سمی 3 وکټې او اظهار الحق نوید 1 وکټه ترلاسه کړه. ټاکل شوی د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډله په خپل راتلونکي لوبه کې د اماراتو په وړاندې لوبه ترسره کړي. په دې ورځنیو سیالیو کې 8 ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو، کوویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 1 دوام وکړي. په نیمروز ولایت کې د مویتای دوه ورځنی سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل دغه سیالۍ به په لومړۍ ورځ د کورنیو لوبډلو په ګډون او سبا جمعه به د سیمې ځینې هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. د ښاغلي ناواک په خبره د لوبي په لومړۍ ورځ به نن د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د مویتای 90 افغان ورزشکاران په خپلو کې لوبه وکړي. د لوبي په دویمه ورځ به سبا د افغانستان د مویتای ملي لوبډلې 1 لوبغاړي، د پاکستان 15 لوبغاړي او د ایران 1 د مویتای ورزشکاران په خپلو کې سیالي وکړي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته دا د سیمې په کچه لومړۍ ورزشي سیالۍ ده چې افغانستان یې کوربتوب کوي. او د فوټبال په ډګر کې د تیر شپې په لوبه کې ریال مادرید بلبایو لوبډلې ته په کم توپیر سره ماتې ورکړه. د اسپانیا د لالیګا سیالیو په دوام د دغو سیالیو 13مه لوبه تیر شپه مامس لوبغالي کې ترسره شوه. په دغه لوبه کې کریم بنزیما وکړی شول په پرله پسې توګه د لوبې په 3مه او 4مه دقیقه کې بلبایو په وړاندې ګولونه وهي. سانسیت وکړی شول د بلبایو لپاره یوازینی ګول ترسره کړي او په دې سره ریال مادرید 2-1 په وړاندې بلبایو ته ماتې ورکړه. د تیر شپې په بریا سره ریال مادرید 46 نمرې ترلاسه او د لالیګا سیالیو د لوبو په جدول کې دویم ځای خپل کړ.
مخکخه خزی
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شذې خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخ مخسیوي دي نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبريالانې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي د خبرونې میلمنې مو خبريالانې خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي اوس هم زموږ د خبرونې لومړۍ میلمنې ته ورځو مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده سلامونه مزلفه جانې ډېر مننه چې وخت مو وایستې تاسو په لومړي سر کې که هغه ستونزو ته اشاره وکړي چې اوس مهال خبريالانې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي
پرم دې سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې یعنی که هر طبقه واوسي هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي بخصوص په دا اوس نوي نظام کې دا چې نوي نظام شله سره ونیم درلودل د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنی قیدات ډېر ول چې هغه د دې څخه د رسانه زوایم چې په افغانستان کې نه یوازې د وسخه کې د تیر نظام ته هم یې دوري کمپیوټر حکومت هم یې دوري وکړم خبريالي چې د یو جرم په سترګه کتل کېدل مثلا په افغانستان کې خبريالان خوندې نه و د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و لیکن هغه دې پاتې کې ډېر کار نه کوي موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډېر د رسنیو د غړي امکانان د لاس ورکړل شیدان ولا یا هم اختطاف ولا یا هم د دې په وړاندې نور څه د نیو نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شته ستونزو مشکلات دوی دي چې موږ وینو چې د رسنیو غړي د دې تر څنګ چې دی په مړه کیږي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دی د منځه وړل کیږي دی حتی خپل موږ ولیدل مثلا د مشرانو د جرګې زموږ د خبريالې د رسنیو غړي او خودکشي وکړل ځان وژنه وکړل همداسې زموږ د رسنیو د ګر نور غړي وینو چې هغه ډیر سخت کار نو ته مجبور سی وی دی چې په بیابان کې تر سره کړی د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي نه دا چې واځي اقتصادي وضعیت د پمړند د امنیت نشټون دا چې مثلا د دروسه پر خوندینه د دې دروسه پر خوندي ساتل سي ونې کته هم امارات ژمنه کړې و چې دا به الګي بیان د دې سره بسو کار نه لري لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دور تایید کړو چې هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي خو به بختانه د دې په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي دروسه پر درسانې دګر ډېر ځوانان نسو کړه چې خپل دندې ته به ستولای شي د دې تر څنګ چې دندې ته نسلای نه پیواز په مرکز کې په ولایاتو کې موږ د درسانې دګر غړول د چې ډېرې د مینځو یو ډول سره دا چې به دي مختلفو نمونو پیځې چې دا به په خوا دښمنۍ درلودل یا هم نه دا به یو نوم جوړول د خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سترګو تکتل کیږي
درستنیو د څار ادارې نه ویلې دي چې په افغانستان کې ورسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست او یا فیصد رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړي چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سوي یاست ورسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی
یو خبره خدا ده چې درسنۍ د وړو کاغذ د الکوانو د مقاله کوڅې کې د انجینرۍ څخه کسړیان کشي دوی د دې دوار په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي خو به څوس هغه د دې څوس چې هغه د رسنۍ د غړي دینجونو په وړاندې دي چې لکسنی استاتې دا وری او کله ډېرې د هیات بهر تللې دي ډېرې د لې خوندې دي ډېرې نسکول خپل دندو ته د تولاسیا ته نسکول چې په باندې ډېر په ځانانه ډول وسره وګرځي دا هغه څوس چې دی وسره مخامخ دي یعنی موږم کله چې په تیر حکومت کې خپل بل حال وظیفه درلودل د نظام پر اساس سره چې موږ به څو غوښتل چې خپل وظیفه ته لاړ شو لیکن موږ ته اجازه را نه ولسوله تاسو په یوه ټولنې او د دیموکراسي کې اساسترین رول همدار سنا لري کله چې په ټولنې کې رسانه چې په وسکل په ټولنې کې یو خبريال ونې کولای چې خپل فعالیتونه دوام ورکړي هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي ان از مش ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده مثلا موږ اطلاعات لاسرسي نه لرو فلسرسي لرو موږ باید چپ پاتې شو هغه هر څو خپل یو وسله لري د یو خبريال وسله د هغه کلام به چې دغه استفاده کوي دغه ژبه د چپاغه باندې وایي لیکن موږ نو
نس کولای چې د دې خاطر استفاده وکړو، موږ نس کولای چې خپل فعالیتو ته دوام ورکړو. دا ډیره حق غټه سوز دي چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنیو د ډګر غړي چې دي به ډېر سخت وضعیت سره هم مخ دي، او د وضعیت ته دي چې هغه په ولایت کې دي، مثلا د ولایت د دوري کوم ډیرې راغلي د مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوس په سلسله مثلا د کورنۍ سره کده نظام سره د نیو نظام سره ځای سی د دې په وړاندې تهدیدونه دي. بل خبره دا ده چې مرکز ته هم راغلي دي اقتصادي ستونزې سره ډېر مخ دي. داسې هیڅ نه ښه داسې هیڅ بنسټ نه شته چې د دې ستونزې ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزې ته ځکه چې په تیر نظام کې که هڅه نه وه هغه یو ماشه درلودل دي، هغه کولای شي خپل ورځني مشکلات تر کومې اقتصادي ستونزې سره مخ دي، د بیکاری سره مخ دي، د ژوند خوندې نه دي، د ژوند د خطرات سره مخ دي. اساسي خبره هم دا ده چې په ټولنې کې ته ژوند کوي که هر څومره ستونزې نور هم اوسي، خو هغه ژوند دی خوندې وو اوسي بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د اوس ثاني غړي چې بیا هغوی واقعا ځانګړي ته خوندې نه احساسوي، د هغوی په وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته دوی سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جوه کولای شي چې د باندې ووځي، د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤل کس هم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسیږي. مثلا هر مسؤل نه هادونه چې و مخ کې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات یا لوس هغه نه هادونه هم نشته چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دې هم داسې چې پاتې سي دي، نو زه نه پېژم چې دا چې بیا به تر کله پرې اوسې، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګي پاتې سي.
مننه مسلفه جانې، تاسو ته به بتر اعظم اوس هم ورځم. خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
دوی ما سلامونه او درنښت تاسو سس ټول همکاران او ټول اوریدون
سلامات اوسئ. آیا تاسو اوس هم کار کوي د یو خبريالي په توګه که له کاره بیکاره سوي یاست؟
نه، له بعد مرغ زباید و وای ما کله چې کابل سقوط وکي یا طالبان راغل ترغه د مخه افغانستان کې یو ډول رسنۍ او سکتور لماتي سره مخه مخو، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکیچن شوی وو او د طالبانو راتک سره سم خزی په کور کې ناستی. هغه توره دوره چې بولی هغه سیوه دوره بیا ځلی تکرار شوه، او زمانه نیولې تر ټولو میرمنو چې آن نغوی که نورو بنسټونو کې وي، رسنۍ پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي، او ټول ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي، چې د هغوی په ګډون هم دغه خزینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هیواده ووتې، او هغوی چې په هیواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یم، خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتمه، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوئ، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه و اخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکاران مو بهر ته لاړې، او یو شمېر چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل، او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو کارو او چارو ته دوام ورکړم او پام دی توګه دا راته لکه ستونزمنه و. بیا دفتر پریکړه پر دی وشو چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم چې دا کورنۍ ته هم سخته پریکړه و او ماته هم ان دفتر ته هم. نو د غستونز ته پام سره او درسنۍ البته چې لکه ستونز سره هم لاس او گریوان وو. نو زما د کورنۍ او زما پریکړه بیا دا و چې زما د وی مودی لپاره لرسنۍ لری شم.
او تاسو له کوم رسنۍ سره کار کاوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ واوریدونکو ته وایست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خبرونو ویانده وم.
او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واس چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو؟
یقینا زموږ نوري همکارانی هم وی خزینه برخه کې البته پښتو برخه کې یوازې زو مل ډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالې او نادودې ډېرې وي. خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وي چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وي چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
د ملالی میوند ترڅنګ تاسو د کومې خبريالي یادونه کول غواړي خاطر جانی چې تاسو په نظر د هغې د ترور ورسته بیره زیاته سوي وي؟
یوازې ملالی میوند و د ملالی میوند همکارانی تر هغې ورسته شهید کړای شوې چې ان لګواک سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه و تر هغه ورسته. البته دغه ترڅنګ نور زمونږ نارینه همکاران زمونږ په دفتر کې مونږ دوه شهیدان لاره. البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم زه ما له نږدې لیدلي دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه معنا. هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بد ورځ کې څوک نه وي په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو هغه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي. خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکم. تاسې د خاطره جانې خبرې واورېدلې. دوی ویل چې خبریالان بې طرفه دي، نو ولې پر دوی باندې بریدونه کیږي؟
رسنه یو بې طرفه ډله وه. هغوی هغه څه ویل چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول. دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولی د ټولنې رسا ږغ وو. دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پورې ډېر ځکه چې موږ د وسخنه د نوي نظام څخه د جمهوریت څخه د یعنی ډیر پیری رئیس څخه موږ دغه سلسله وینو چې دوام لري. همیشه رسنۍ ټارګټ شوی ده، همیشه د رسنۍ د ډګر غړي د منځ وړل شوی دي. دا چې بل خصوص شوزو په وړاندې چې دا مشکلات تر اوسه پر دې روښانه کړي نه ده چې د دې اصلي هدف پر دې چې مثلا د دې اصلي هدف دا دی چې باید اصلاً د رسنۍونه اوسي یا د رسنۍ باید واقعیت بیان کړي یا رسنۍ باید مثلا پرسانی کې باید شو به کار تر سره نکړي. دې تر اوسه پرې هیڅ دغه موضوع نه روښانه کړی چې دې هدف دغه حمله څخه څه وو او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سختري غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلاره منسته سي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پرته له شکه یوه برخه یې دا کېدای شي ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې کچېرې د سخت دریځو له خوا هغه کوم ناخواله یا تیری ان خبریالان د حکومت تر چتر لاندې چې اوسیږي او ژوند کوي خو بیا هم که کومه ناخواله تر سره کېږي هوایی بریچ تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو لخوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رساوه. همدغه سي د سغدري زوډلو خو بیا هم دلته همدغه خبريالان قرباني کیږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سغدري زو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې غواړي چې پالي کړي.
طالبان وایي چې دوی به شذو ته د اسلام له نظر یو طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای شي چې کار وکړي. تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګورئ موږ په ویلو کې کلر دی راغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په غوړه ورځ کې هغه روښانه نه کړ چې اوس تر پاره موږ د شوز د پاره کم تر نه لرو. روسه لا وی دی رااله ویل چې موږ د شوز د پاره یو اسلامي چوکاټ جوړو چې شوز به کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. دا چې شوز د ټولنې نیمایي برخه جوړوي نو موږ د شوز په وړاندې یعنی کم ممانعت نه لرو چې شوز نه کولای کار ته دوام ورکړي، شوز نه کولای چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس فلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دوند وخت کې د هیڅ یو اسلامي چوکاټ شامل نه کې چې هغه کې دا وایي چې مثلا اوس شزه کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس شزه کولای شي چې په هم شمول حکومت کې ووسی، اوس شزه کولای شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامۍ ته دی پخوا کولای شي د خپل دند ته دوام ورکړي. نو دلته دا سوال رامنځته کېږي کله چې دې په لور نهشته کونه سوی کولای شي د شوز د پاره د یو چوکاټ شامل سکري. نو ورسته لا غیب دي د شوز په وړاندې ته دریزه لري. د دې دا معلومی لري چې دی په خپل ژوندو کې چې د شوز سره کړی وي، یعنی چې موږ مثلا د شوز د پاره کار کوو یا هم د شوز ممانعت نه کوو، هغه ژوند کې دی ډیر پات راغلی دي. دا چې دروسه پر دې په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې یو اساسي خبره هم دا چې دی د شوز په وړاندې چې کوم حق حقوق چې شوز درلودل په دا سلمیش تو کلونه کې چې دی خپل حال ځلې کړی دي کم حق حقوق تر لاسه کړی دي، هغه کاملاً د پښو لاندې کې دی، هغه حقوق تر سره دي احترام پر سر دی ونه کتل هغه حقوق نه دی دا ونیوي. دا چې مثلا دی اوس راځي وای موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام و، لیکن تیر حکومت دی په یو ډول ډیر فاسد حکومت وای چې هغه کې اسلامي چوکاټ شو په وړاندې. نو مثلا د مکتبونو بندېدل کې زړه توایم په مکتبونو کې موږ دلته چې د ښکټرنټرین نه پاره څخه تر ورترین نه پاره پورې ټول شو دي نه شو دي زای وافه ما سر معلم او کومدیره وټول شو دي، لیکن دا چې د مکتب دروازې تر درو میاشت پر د انجنونو پر مخ تړلې و د دې څخه د مکتب ته معلومه نسوله هل ته وټول شو دي هغه وټول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دې راځي چې د ورسې چې موږ اسلامي چوکاټ شامل کړو او دا ورسې به موږ کوم دي کولای چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مکتب لاس دې تر اوسه پر هغه نه دی رامنس کړی. او دا چې دی بل اساسي خبره چې دی کوي وای موږ مثلا وای نه به حقوقونه د شو په وړاندې ګوري دا خبره ګرځره ناممکن کین دا خبره یعنی چې د امکان وړ نه ده، بیخي ناممکنه ده، بیخي د باور وړ نه ده چې تاسو راځئ چې سره سره نوې کوکونه رامنځته کړئ او دا حقوق په اساس وایي چې څه څه کولای شي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. بلې اساسي خبره چې د دې سره په باستونو کې هم موږ مخامخ شوی چې کړې موده چې دی وایي مثلا ورشد کړه د پخوا پر کوم خپل دفترو ته ځي، پانتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دی دوام ورکړي. موږ د شوزو څخه د شوزو وانډ پټولنې کې د هغه د دې هم شمول حکومت څخه مشتریف کوو. مثلا د دې په هم شمول حکومت دا معنا لري چې مثلا د پاسپورت یا سب خلاص هغه شوزو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغه اوس هم کولای شي هغه خپل دم ته دند ته دوام ورکړي هم په نور ځایو کې. هم شمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا دی چې ولې د شوز ریاست ته مینځ وړل شو هلته چې د یو شوز کار کوي، یعنی د ټولنې لپاره کار کوي. دا هم شمول حکومت څخه منظور هم دا دی چې شوز هم په شمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې به د مامورین په څیر کار کوي. نو دې سره موږ هم هیله هم دا ده کدي مثلا غواړي چې موږ د شوز احترام کوو یا شوز ته موږ حقوق ورکړي دي هغه ته په شمول حکومت کې ځای ورکړي، بل جر تر جره دا چوکاټ معرفي کړي. ځکه چې موږ وینو چې مثلا دا غل سایفای غوندې چې افغانستان داس میرمنو ته ضرورت لري، دا چې انجن ته ضرورت لري، ټول یي واټ ته هیڅ دی واټ څخه بهر لري. د دې لیک سره چې دی د خوندیتوب د پاره چې دی خپل ژوند وساتي، یعنی کغواړو چې وطن هم تاریخي کې اول باید خپل ځان څوک وساتي، لیکن هغه باقی مانده چې پات دي هغه چې په دې ټولنه کې دا ټولنه چې په دا اوس هغه محل کې ډیرو ته ضرورت لري باید دا ټولنه انتقال وکړي چې دا غوي څخه استفاده وکړي او هغه دې ته نه مجبورې چې هغه هم وطن پریږدي او دا هیواد صرف همداسې پاتې شي لکه
تاسو یادونه وکړئ چې ته دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي او تاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
کلمړی کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لمرنۍ زده کړې مکولې موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول ستونزه مشکلات هماغه ځای څخه راپیدا شوله، ځکه چې ډېری پښتانه لکه څنګه چې کېرم یې یادوري وکړه، څنګه چې هغه صفحې هم یادوري وکړه، تر ډېره حده پورې د اینې په یو ډول د متاثر شوي دي او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي بخصوص نجونې د کور څخه د باندې و د ذکر یو کلی مکتب ته ولرتي هم نور دکته دوام ورکړي. نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزه مشکلات و، بیا هغه ورسره موږ راغلو کابل ته. په کابل کې موږ ژوند کوي، په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي چې د نمرنۍ د کلی خلاص په کلی چانتون او د هغه ورسره چې زه راړم د صنعتي فعالیتونه مې شروع کړل. په لومړی کې خو دا رسانه داسې دې ته معلومېدل لکه مثلا یو داسې محیط واوسي چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري، بېخي د اسلام د شرایط خلاف واوسي. په هغه رسانه کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه اسونه واوسي، یعنی هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې هغه موجود ونه واوسي. دې په لومړي کې خو داسې فکر کوي او ډېره پر ډېرې خپلوان ویل چې نور موږ ته ستاسو سره خپلوي دوستینه لرو، تاسو ته پیژنو نه، یعنی هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغه ژوند کوي، یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله. وروسته هغه چې زما خپل علاقه مندي و، زما خپل مبارزه و چې ما نه غوښتل چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شا شم او ما مبارزه وکړه، ما زه باید مخته ولاړ شم او ما کورنۍ ته د همدا اطمینان وکړ چې ورځ به همدا دوی وایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وجه کې هغه زی پر رسانی کې کار کوي او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي. نو بل اخره د ډیره حاصل مبارزه ورسره هم دې ځای ته ورسېدل چې هغه خپل اټویل چې موږ واقعا زیاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسانی کې کار کوي او هغه کم چوکاټ مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خون په وړاندې د هغې ټول وصول هغه دوه دستور رایت کوي دی اول کار کوي. په لومړي کې خدای مشکلات هم د خپلوانو څخه رامنځته کیږي، مې څه سوال ورته لګی چې موږ به څنګه وکولای شو ایدان یو ځای ته ورسو او لان اور ډیر پرمختګ وکړو چې بدبختانه نظام سکوت تو او دا نوې نظام چې راغلی دارالې او دا ستونزې مشکلات به څنګه د سر څخه شروع کړل.
اوس خو شونځي په ټوله کې د نجونو پر مخ باندې وترسول، هغه نجونې چې نس کولای چې لوړې زده کړې وکړي، هغه ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی څنګه کولای شي خپلې د شراتلونکو هلي ژوندې وساتي؟
لبد مرغه چې لاري وس ډيري کمی دي ته پانسره چې هغه ډيري کادرونه له بعد وته هغه چې پاتې دي هغه هم البته د خپل ځان او ژوند خوندیتوب لپاره غواړي چې ولاره وموندي او له هواد ووزي چې د غوی په نشټون کې به زه فکر کوم چې هر یو ولاره په ټپه ودرېږي او هر یو ولاره به بندوي د پرمختګ لپاره او د افغانستان د خیرازه او بیا ځلي ودانۍ لپاره کچیر نظام هم بدلون وکړي. زه فکر نه کوم هغوی چې په دومره سخت له هواد وتلې دي په اسانه دي بیا بیرته ولاړ شي او له سره دي ژوند جوړ کړي. دغه شل کلنه لاسته راوړنې پاسانه نوی اتر لاسه شوی ټولو هغه کما شوم وو ماشوم ته بل لاسه ور کړو تر ځوانۍ پورې یو ځای ته ورسید، هغه چې ځوان وو نیمای عمر ته ورسید دغه شل کلن لاسته راوړم ته ورسید. خو بیا هم ځینې کوچنۍ لارې شته دي چې هغوی کولی شي هغوی که بیا اسانی په دې کې ده چې وس ډیجیټل پرمختګ کړی پر لیکه زده کړې کېدای شي چې زمينه برابر شي، البته که هغه اقتصادي بس اقتصادي اړخه یې بس پوره دي که هغوی نشي کولای شي چې هغو کسانو چې زده کړې کړي دي هغوی سره دي کېني. پخوا هم د طالبانو دوره کې زموږ د میندو تجربه دا ده چې ښوونځي ته به نشو تلای، هغه نجلۍ یا هغه ښځې یا هغه نارینه چې زده کړې کړي وي هغه ته به لاړه او تر هغه به یو څه زده کړل، لیک لوست به زده کړل، رو رو به مطالعه کاوه، خپل لغ ذهنیت ته به وده ورکاوه او خپل لیپوهی ته به وده ورکاوه. وس پر لیکه بڼه او همدغه چې وس کور په کور دی سره یو بل سره مرسته وکړي او لاس په لاس دي شي، سو دغه د زده کری او د لیک لوست دغه تا دی وس ونشلیگی زکه چې وس پیو ډول د ټول انجونو پزره کې یو هیله راغټه شوې ده او را پیدا شوې ده چې موږ باید وړي زده کړو وکړو. زه باید راتلونکو کې ملالای بشیر او وسما، زه باید راتلونکو کې یو ډاکټر او وسما، زه باید راتلونکو کې یو بل پیاوړی سیاستواله خزه او وسما، او دته ورته نور ټولو برخو کې هر انجلۍ د افغانستان وسغه کلر او پرتو ولایتونو او کلیو او باندو کې وی کاغه خار کې وی د غهيله هر کوچنی انجلۍ یزړه کې پالیچ. زه فکر کوم ک هغه لز دکرو به برخې شي دا لوی ناورین وی او ستره به انصافي به وي د غوي پاک کې او پټوله کې د افغانستان پاک کې. افغانستان به شل کال او لس کال او څلويخ کال نه څه فکر کوم پیړی پیړی شاتګ بلری پیړی پیړی او ز لدی ویره لرما کچری د لوړو زده کړو او ترڅنګ د خوونی او روزنی دروازې وتړل شي او نیمایي پوری شي. نیمایي پوری په دې معنی چې الکان دې د زده کړې حق ولري او جونې دې نیمایي حق ولري یا په پټو دې درس ووي. مونږ یو ډول دې احساس وکړو چې ګواکې بی وطن شوی یو، ځکه چې وطن مو پوند غونجونو او هلکانو چې بحث او هاند کوي خپل راتلونکي لپاره د غوی راتلونکي زموږ د یاد راتلونکي ده. نو که دغه هڅه او هاند ودرېږي افغانستان لپاره به هیڅ بیا پاتې نه وي.
له تاسو څخه په مننه اوریدونکو د سلامت اوسې. اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی.